ستړي مشه اوریدونکو دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې شوې دي. زه شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه ساته خبري کړه کې هر کلی ویم خبرونه کې پاکستان او افغانستان کې د زلزلې د معلوماتو ترڅنګ په یو شمیر سیمایزو او نړیوالو چارو معلومات درکو. خو اړومبه د دې وخت خبرونه وو. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې بیګا د زلزلې له امله 9 تنه مړه او تر 8 سلویخت زیات زخمیان شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د استخباراتي ادارې ISI لوړپوړي چارواکي بریګیډیر مصطفی کمال برکی د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې په برید کې وژل شوی دی. او د چین ولسمشر شي جین پینګ روسیې ته تر درې ورځني سفر وروسته نن خپل هیواد ته راستون شوی دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې بیګا د زلزلې له امله 9 تنه مړه او تر 8 سلویخت زیات زخمیان شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې PDMA ویان تیمور علي شاه مشال لیډو ته ویلي چې په زلزله کې د ترلاسه شوو معلوماتو سره سم په ټولو صوبه کې نورلس کورونه زیانمن شوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دود ویان بلال فیزي بیا وایي چې د سوات، کوزدیر، مردان، سوابه، باجوړ، هریپور، ابتاباد او چترال څخه ورته د زیانونو اطلاعات ورسېدلې دي.
تقریبا 20 نه زیات خلق چې دي نو هغه د ملبو د لاسا یا چتونو د لاسا یا دیوال د لاسا زخمیان شوی دي. جبکې سوات کې 80 نه زیات خلق د خدیرې نه بلډ پریشر د لو کې دو د وجنا بے هوش شوی دي یا منډه والدا هغه راپریوتی دي.
بلخوا په افغانستان کې طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ټویټ کې ویلي چې روغتیایي مرکزونو ته د دوو کسانو مړی او نږدې 40 تنه ټپیان وروړل شوي دي. خو دغه په خبره دا د مرګ جوبلې وروستۍ شمېرې نه دي. د پاکستان فوج وایي چې د استخباراتي ادارې ISI لوړپوړي چارواکي بریګیډیر مصطفی کمال برکی د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې په برید کې وژل شوی دی. د فوج د عامه اړیکو څانګې ISPR پرون په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو سره په انښته کې 9 نور سرتیري زخمیان شوي هم دي. په سیمه کې پولیسو او امنیتي چارواکو د نن خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې پرون ماسپخین د جنوبي وزیرستان په مندک خوله سیمه کې نامعلوم وسلوالو د استخباراتي ادارو په دوو ګاډو ډزې وکړې چې پکې مصطفی برکی او داغه ډرایور ووجل شو. مخکې یو امنیتي چارواکي مشال لیډو ته ویلي وو چې برکی له افغانستانه وزیرستان ته په لاره وو چې برید پرې وشو. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. برکی په کال 2021 او 2022 کې تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستانی پلاوی په مذاکراتو کې مهم کردار لوبولې وو. د اسلام آباد پولیسو ویلي چې تر اوسه د تحریک انصاف 314 پلویان نیولې دي. پولیسو نن په ټویټر لیکلي چې دا کسانې په اسلام آباد کې د وفاقي عدلیه ودانۍ بهر پر پولیسو د حمله ګډوډي رامنځته کولو او د شیانو ماتولو په تور نیولې دي. پولیسو زیاته کړې چې د نورو کسانو د نیولو لپاره لا هم چاپې روانې دي. پولیس وایي چې د تحریک انصاف د پلویانو لخوا شیانو ته د اور اچولو او ګډوډي پر مهال 85 پولیسان زخمیان شوي او 12 ګاډي، 40 موټر سایکل او یو پولیس چوکۍ سوځېدلې ده. بلخوا د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ چودري په وادوسین نن په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې ګوند په بیګنا خلکو د تشدد خلاف FIR درج کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې باید اسلام آباد های کورټ د دې پیښې نوټس واخلي او د داخله چارو وزیر، د پولیسو مشر او نور ذمہوار کسان ونیسي. د مارچ 14 د توشخانې په قضیه کې عدالت ته د تحریک انصاف د مشر عمران خان د حاضرېدو پر مهال دغه د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخوډب او تاوتریخوالی رامنځته شوی وو. نن د خیبر پختونخوا روید هلال کمیټي د روژې میاشتې لیدو لپاره غونډه کوي. د مشال لیډو خبریال وایي چې دا غونډه به په 400 سړک په اوقاف دفتر کې مازیګر 6 بجې پیلېږي او ټاکل شوی چې د شپې تر 11 بجو به دوام وکړي. په غونډه کې به د مرکزي روید هلال کمیټې د ځایي کمیټو غړي او دینی عالمان ګډون کوي. په سعودي عرب کې سبا لومړی روژه ده. بلخوا د پاکستان حکومت د روژې لپاره د 15 ارب روپو د مرستو د یو پیکیج اعلان کړی دی. د مورنو جوبو تحریک اعلان کړی دی چې د مې په میاشت کې بعد د مورنو جوبو د خوندیتوب لپاره یو لاریون کوي. د مورنو جوبو د پاسون غړیو او مدني فعالانو پرون پېښور پریس کلب کې د یو خبری کانفرنس پر مهال غوښتنه وکړه چې مورنۍ جبې د نصاب لازمه برخه وګرځول شي. دوی ویل چې د مې پر لومړۍ نیټه به دوی له سوات څخه پېښور ته پیاده روانېږي او هلته به پر لت وهي سو غوښتنې ومنل شي. دوی دا غوښتنه هم کوله چې د مورنیو ژبو لپاره جوړه اداره ریجنل لینګویج اتارټي دې په بشپړه توګه فعال کړل شي. او د چین ولسمشر شی جن پینګ د روسیې ته د تر درې ورځني سفر وروسته نن خپل هیواد ته راستون شوی دی. نوموړي د سفر پر مهال له خپل روسي سیال ولادیمیر پوټین سره د بیجینګ او ماسکو ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ زیاتولو لپاره یو لړ اسناد لاسلیک کړي دي. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه مو اوریدو پروانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه هم اوریدل شي. خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې په بیګانې زلزله کې نه کسان مړه او نور په لسګونو جوبل شوي دي.
د نه کسانو کې درې کسان پکې باجوړ کې دي، دوه کسان نور دیر کې، دغه رنګي شوات کې دوه کسان، تاباد کې یو کس.
پوز وایي چې په جنوبي وزیرستان کې په یو وسلوال برید کې د استخباراتي ادارې چارواکي بریګیډیر مصطفی برکی وژل شوی دی.
بریگیڈیئر مصطفی کمال برقی کے گتیویدھی سے رقم امن مذاکرات شروع کری اور وقت کے ہم بدو یو اہم رول پاتے شوے دے.
د نوروز د ورځې پاړوند په کراچۍ او کورمکی کلتوري دستوري ترسره شوې دي.
د دغه ورځې تہوار مو ډیر دوم دام سره منو کول کتا سو کس چې د ورځې مو و تام بربرو ایو بل تچو.
د سیمه نه هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روز زمګړم به موضوع ته پروند د پاکستان او افغانستان په ګډون په غنو هیوادونو کې زلزلہ وشو چې خلکو ته د سر او مال تاوان نړولې دي. په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې په بیګانې زلزلہ کې لک تر لګه نه کسان وجل شوي او لزګونه نور جو بلدي. د پرونی زلزلې زور 6.8 او مرکز د هندوکش غرونه خودل شوي. نور حال په دغه اړه باندې د شبیر جان راپور کې
دا چار سدی شیر علی خان وای چې بیګا خوشه لز بجې دوی کور کې وو خو چې پر ناسا په زلزله شو نو د کوټونه بهر په ویره راوتل.
بیګا مونږ واړه را پېکړلو بهر راوتو چې بهر راوتو نو مور مېم د خپل کمرې نه راوته او پاره سه چلو شو او ارخته یې پیراله او دا غنه پس بیا غ به وښه شو هغه نه رسته چې بیا مونږ کټ توچا تکړه نو یو شی بعد ما وای چې کوم واغې سره دوه ماشومان پکې کیو نو هغه راپې وتا نه هغه بلډ پریشر لو شو به وښه شو نو هغه بیا مونږ رسته تکړه غم کټ کې واچولې وبم ورکړې چینی مولا ورکړل بیا بیا مونږ کوشش وکړه چې دا ډاکټر
دغه زلزله په راولپنډی، اسلام آباد، مانسیرا، ایبټ آباد، مظفر آباد، پیښور، هریپور، مردان، چترال او د چارسدی په شمول د ملک په شمالي برخو کې هم محسوس شوې ده. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای ویان تیمور علی د مالی او ځاني جانونو په اړه مشال لیډو ته وویل چې دوی زیاتره معلومات راغونډ کړي دي او لګیا دي اغیزمنو سیمو ته کسان هم د مرستندوی کارونو او تخمینی لګولو لپاره لیږلي دي.
خیبر پختونخوا کې چې کومه بیګا شپه زلزله راغلې وه نو هغې په نتیجه کې چې مختلف حادثات شوي دي نو کې نه کسان پکې په حق رسیدلی دي. د نه کسانو کې درې کسان پکې باجوړ کې دي، دوه کسان لور دیر کې، دغه رنګي شوات کې دوه کسان، تاباد کې یو کس، همدا رنګي چې کوم یعنی کې اوس سلويخ کسان پکې جوبل شوی دي د مختلف حادثاتو په نتیجه کې. او تر اوسه پورې چې موږ سره اطلاعات دي نه مطابق په پوره په خیبر پختونخوا کې نور لس کورونو ته پکې جزوی تور باندې نقصان رسیدلی دي.
نوړ جاتوی چې د دوی د محکمې مشرانو ټولو ډیپټي کمشنرانو ته او متعلقه ادارو ته هدایت کړی دي چې زر تر زر دغه اندازې ولګي چې د غیزمنو خلکو مرستې وکړي شي. زلزلہ د پنجاب په بیرابیر خارونو کې هم راغلی وه خو په سمدستي توګه د کمزاینی زیان راپورونه نه دي ورکړل شوي. په لاهور، ملتان، فیصل آباد، مظفرګڑھ، ساحیوال، اوکاڑا او نور خارونو کې د زلزلې جھٹکی محسوس شوې دي. بلخوا، خیبر پختونخوا کې د ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیضی تر مخه تر بیګا پورې کم کم علاقو نه چې دوی ته اطلاعات د زیانونو راغلي وو دوی رسیدلی دي. تر اتیو اغیزمن کسانو ته طبي امداد هم ورکړی چې په منډه کې یا د ویرې له وجې طبیعت خراب شوی وو. خوای اوس حالات په قلاره دي او د دوی کسان اوس هم په غزمنو سیمو کې موجود دي.
ایمرجنسی چې کوم زموږ فیز او هغه ختم شوه دي د ټایم کې ریلیف کارونه چې دي نو هغه روان دي. زیات تر ډیمیج دي نو هغه بات وغیرہ کې شوه دي او الت ډیر زیات خلک دسه هم چې هغه د یری د لاس هم چې دي نو بیمار شوی دي یا هاسپټل ته شوی دي نو منتقل شوی دي.
نوموړې وای د سواد، کوزدیر، مردان، سوابه، باجوړ، هریپور، ایبټ آباد، چترال په شمول خو شاد دیال زنلو نه دوی ته ایمرجنسی کالیو نه راغلی وو. پی ڈی ایم ایل اخوا عام اولس لپاره ویړیا رابطه نمبر ول نه سوا یا یو و صفر صفر پور کړی شوی دی، او دې نه علاوه یو یو دو دو باندې هم ریسکیو عملیې ته د څه قسمه زیان او مرستو لپاره ټیلیفون کولی شي. پاکستان کې بیګا خوشه لس منټه کم لس بجې د راغلي زلزلې شدت شپږ اشاریه اته و. د زلزلې شدت او ځای معلومول ادارې تر مخه مرکز یې د افغانستان هندوکش سیمه وه، او ژوروالی د ځمکې لاندې خوشه یو سل اتیا کیلومتره و. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
د پاکستان پوز وایي چې په جنوبی وزیرستان کې له وسلوالو سره په نښته کې د استخباراتي ادارې ISI یو لوړ پوړی چارواکی بریګیډیر مصطفی کمال برکی وجل شوی او اوه نور سرتیری جوبل شوی دی. په عین حال کې فوج په خبر پاڼه کې په ډر اسماعیل خان کې د وسلوالو پوز ترمنځ د یوې بل انخطي راپور هم ورکړی دی چې پکې پوز د دریو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. په دغه اړه باندې نور تفصیل اشتیاق مسید پر راپور کې.
د پاکستانی پوز عامه اړیکو دفتر ایس پی آر له طرفه په یوویشتم مارچ جاری کړي شوي بیانونه کښې ویلي شوي دي چې د مارچ په یوویشتمه په سویلي وزیرستان او ډیره اسماعیل خان ضلعو کښې د وسلاولو سره د ډازونو بدلون په نتیجه کښې د خفیه ادارې بریګیډیر سره درې پوځي سرتیري او درې وسلاول وژل شوي او اووه سرتیري پر هرجلی شوي دي. د ایس پی آر بیان په مطابق د مارچ په یوویشتمه د ویلی وزیرستان انګورډا سیمه سره نږدې د وسلاولو سره د ډازونو بدلون په نتیجه کښې د آی ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی وژل شوی او ورسره د دغې خفیه ادارې اووه نور سرتیري پر هرجلی شوي دي. په سویلي وزیرستان کښې د پولیسو او د خفیه ادارې چارواکیو د نوم نه جوتولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یوویشتم مارچ مزدیګار مال دوه نیمې بجې ناپېژندلې وسلاولو ماندک خلص سیمه کښې د پاکستانی خفیه ادارې دوه ګاډیو باندې ډازونه کړي دي چې په نتیجه کښې یې د پاکستانی خفیه ادارې ISI بریګیډیر مصطفی کمال برکی چې دا وخت کمانډر سی آی نارت هبل یا د کمانډر سی آی کی پی گلګت بلتستان په عهدې تعینات و سره د خپل ډرایور وژل شوی او په دا برید کښې د خفیه ادارې اووه نور سرتیري پر هرجلی شوي دي. په سویلي وزیرستان ماندک خلص سیمه کښې وژل شوی د ISI بریګیډ ډیر مصطفی کمال برکی څوک وه په دغې براکښې د اسلام آباد یو خبریال احسان ټیپو ماسید مشال ریډیو ته ویایي.
دا انټلیجنس افسر په خپله هم تعلق د جنوبی وزیرستان برکی ارمړ صاحب نو بریګیډیر مصطفی کمال حمله ده. دا مهمه په دې هم ده بریګیډیر مصطفی کمال برکی چې د ټی ڈی پی سره کم امن مذاکرات شروع کړي وو، پخوانی کور کمانډر پېښور جنرل سید حمید نو پخ کې هم د ده یو اهم رول پاتې شوی دی. چونکې تعلق یې خپل هم د وزیرستان نه و، نو خاص کر د وزیرستان چې کوم له ټی ڈی پی چې لیډرشپ ده د وزیرستان نه دی، محسود قبایل نه وی، نو په هغه حوالے سره هم لکه دلته هم په اسلام آباد کې هم او پېښور کې هم ده ته یو اضافي عظیمه داریو ملاو شوی وان که داغا دا لوکل دا جرگو خبر دا نو پغمونی تا خپوئی گی نو دا لکه یو مهم غیر پاتی شوی دی پا دی طول سلسلہ کی دا دا کردار او بل دا دین امخ کی هم دا دا یو کردار پاتی شوی چی پا دوها کی دا امریکانیانو دا افغان طالبانو تو مزکی کم پیس پروسیس ہو نو پا اخ کی هم چی دا یو کردار التوم پاتی شوی لکه سلیبریٹڈ او دیر تکڑا یو آفیسر مشہور ہو اسلام آباد کی هم پا پیخور کی هم او دا سے آفیسر هم مشہور ہو چی ریس کی آخیستو لکه پا دونا سینئر رینکنگ ہو دا بیا هم فلکت لو التا بای دا
د سویلی وزیرستان سیمه ماندک خلکشه د ISI بریګیډیر مصطفی کمال برکی د وژلو ذمہواری یا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. د ISPR له طرفه جاری کړی شوی په یو بل بیان کښې ویلي شوی دی چې په یوویشتم مارچ مکسیتان مال وسلاولې د ډیره اسماعیل خان کولاچۍ سیمه کښې د پولیسو په چک پوسټ باندې برید کړی و او وروسته په سږو سیمه کښې د پوځي سرتیریو سره د ډازونو بدلون پر نتیجہ کشی پر پولیس چیک پوسٹ بنے برت کوین کی در وسلاولی وجلی دی اور دے وسلاول سرا دے ڈازونو پر وقت یہ در پوزی سرتیری وجل شوی دی چے دے حوالدار محمد اظہر اقبال نائک محمد اسد اور سپاہی محمد عیسا پنمونا پی جاندل شوی دی پسگو سیمک شید پا پاکستانی پوز بنے دے برید زیماوری دے تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خوراسانی مشال ریڈیو تا پر لاجلی و بیان کشی مانلی دو او پا بیان کشی دا دعوائی ہم کڑی دو چے پا برید کشی نہا پوزی سرتیری و جلی دی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو آوریدن کو تھا زیرے ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو له نهو تر لسو له یولسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفه یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي. د مشال ریډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو د نوروز د ورځې په اړوند په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان یو جشن را جوړ کړی وو. په دې جشن کې خاریانو او د سازمان غړیو په یو بل خواږه وویشل او په ډولې اتڼونه کړي دي. د یاد سازمان غړي وایي چې دا ډول ورځې لمانځلو سره به د پښتنو کلتور ژوندی ساتل کیږي. د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم له کوټې څخه نور حال راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان د مارچ پر 8مه په کوټه کې د نوروز جشن اول مانځي. پر دې مال د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن سلګونو غړو دودیزی جامع اغوستي او فرډاله اترنونه کول. د دې جشن پرانستنه په کیک پرې کولو او په ملګرو باندې په خوړو ویشلو باندې وسوه. د یاد سازمان یو غړي قربان مشال ریډیو ته وویل
ملګری راغل خپل ترملاندې هغه خوږې سره شریکې کې مچایانې وي سمې وي د ګلانو نمایش سوی ولو لاغه ورسته چې کوم د خوشحالۍ د اظهار کوم ملي اتڼ وي هغه یې تیر کړل. وسم لګا دي ځینې ملګري په ستا انداز او ځینې په ستا انداز د خپل خوشحالۍ اظهار کوي.
د پښتونخوا د کونکو سازمان د کوټ مشر سیف الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ډول ورځې لمانځلو سره زموږ د پښتنو دود کلتور ژوندی ساتل کیږي.
موږ دا په دې ورځ مانځو دا ورځ موږ دنیا ته ښکارا کوو او روان خپل روان نسلو ته ښکارا کوو چې پښتانه افغانان خپل کلتور لري، خپل ورځې لري، خپل عیدونه لري، خپل رسم رواجونه لري. له بده مرغه دلته موږ په یو داسې ریاست کې اوسېږو چې مطلب دلته زموږ چې کوم کلتورونه دي، زموږ چې کوم نور داسې ملي ورځې یا عیدونه یا زموږ نوي کلونه یې هغه له منځه وړلې پر هغه باندې هیڅ قسم داسې توجه نشته. نو موږ د دې ورځې په مناسبت دا پروګرام جوړ کړی دی چې موږ دغه ولس وشکارا کو خپل روان نسلو ته وشکارا کو چې پښتون افغان دغه تاریخ لري. د دې لپاره دا ورځ موږ دلته منځو.
د یاد سازمان یو بلغړی اپیز الله یاد مشال ریډیو ته وویل چې دا ورځ د ټولو پښتنو ګډه خوشحالي ده. دا غب خبره چې مخه دا ده چې په پښتنو کې کم دودونه د ورکېدو سره مخ دي هغه ژوندۍ وساتي.
دا ورځ موږ د نوروز په معنا باندې راغلو چې موږ ډیر لرغونی دود او کلتور دی. نو موږ مخه دا ده چې په پښتنو کې چې خپل کم ورک شوی یا ورکېدو سره مخ کم دودونه دي دا خبره ژوندۍ وساتو تر څو را روان نسلونو ته ارسال کو.
نوروز یا نوې ورځ د لمریز کال لومړی ورځ وي چې په یو شمیر هیوادونو کې له پیړیو راسي لمانځل کیجی او په دې ورځ د سپرلی پیل هم کیجی. سمد شبنم مشال ریډیو کوټه.
نوروز د جشن پاړم د سمد شبنم راپور اوریدم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د نړۍ د نورو برخو په شان د خیبر پختونخوا په کورمه کې هم د نوروز جشن ولمانځل شو. په زیړان کې د نهې په ورځ حضرت علي ته په منسوب زیارت کې د جنډې په پورته کولو سره د نوروز تر ټولو لوی جشن ترسره شو. په سیمه کې دغو مراسمو ته له بېلابېلو ځایونو څخه خلک راټول شوي وو. په مراسمو کې د خوراکي شیانو ترڅنګ د موسیقۍ انتظام هم شوی وو چې خلکو ترې خوندونه واخیستل. تفسیر طارق اورگزیرا کوي.
د زیړان علي زیارت ته په لار د وټلونکو خلکو هرکلی په ډول او سرونه کېږي. د نهې پرس په یاد ځای کې د 1402 لمریز کال لمنځلو مراسم جوړ شوي ول چې ورته خلک د شرکت لپاره له لرې ځایونو ورغلي. که څه هم د مراسم بنیادی جز یا حصہ جنډا پورته کول وو، خو پکې د موسیقۍ اهتمام هم شوی وو. چور باندې ګډاګانې او اتڼونه واچول شول. په زیړان کې د یوسف خیلو سید شاه محمد وای دا د کار لومبنۍ ورځ وه چې په جوش او جذبه سره ولمنزله.
ټول تایمو مینې نډاک سلامونه او مینې نډاک دې نوروز مبارکباد پیش کو. او هر کال مو ابتدای سال چې کله کال آغاز کو نو مو دلته کې عالم او چاتیږي. او اغه نبی امو آی کال آغاز کو دې نوروز مناو کو.
زیړان سیمه د برکور می په حدودو کې راځي چیرته کې هر کال د جنډې په پورته کولو سره د نوروز تو ټولو لو جشن پیلېږي. دا سلسله له 1908 کال هغلته روانه ده چې پکې د مقامي خلکو ترڅنګ له ضلع بهر په غټ شمېر کې شرکت کیږي. د پاړچینا سید مشیر حسین وای دا یو تہوار دی چې پکې خوشحالیانې کوي او وو قسمه خوراکي تیاروي، نوې جامې اچوي او خپل خپلوانو ته ورځي.
دا هر کال مو منو کوو. دا 1978 نه متعین افغانستان نه منتقل شوی دی اوسه پورې لکه تاسو ګوروي. د دغه ورځې تہوار مو ډېر دوم دام سره منو کوو لکه تاسو کسو چې دی ورځې مو وو تام بربرو ایو بل تچو کانه پینه دسترخوان باندې لیکن وو تام دای مو لازم دي چې مو دا به مو تیارو.
نوروز هر کال په ټوله نړۍ کې د مارچ میاش په منځ کې لمنځي. په کورما کې د شګانو یا وغټه طبقه نوروز مراسمو ته ځنګړې حیثیت ورکوي. په پاړه چنار کې د شګانو یو دینی عالم مولانا خیال حسین دانشوای نوروز د دین برخنه ده. البته که څوک له غیر شریکانو بغیر د نوی کال او پسرلی په شمول د خوشحالۍ یو تہوار په توګه لمنځي نو هیڅ کباحت پکې نشته. د بازو تاریخ پوهانو لمخې نوروز تہوار له 3000 کارو لمنځل کیږي. نوروز پر مذهبي بنیادو د المنځلو خلکو په آبادۍ کې تر کمه راتلو پس ملګری ملتونو د ایران، افغانستان، پاکستان او ترکمنستان ملکونو په درخواست یو لسیزه مخکې 28 مارچ د عالمی یوم نوروز المنځلو منظوري ورکړې. تاریخ ورکسې مشال ریډیو پېښور.
تاندې هلي
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو تاسو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدئ شئ. الته زمونږ د خبریالانو لخوا را لیږل شوی ویډیوګانې کتئ شئ. کو غواړئ چې زمونږ د خبرونو په اړه باندې مونږ مشورې او تجویزونه راکړئ نو تاسو د مشال ریډیو .com د لارې دغه کارونه کولی شئ. اوس ورځو سواد ته چرته چې د سیدو شریف په جهانزیب کالج کې د کتابونو درې ورځنۍ میله لګېدلې چې پکې په بېلابېلو موضوعاتو په زرګونو کتابونه ایښودل شوي دي. تابع کوم کې وایي چې زده کوونکو تا تر 50% پورې پرایتی نرخ کتابونه ورکي. د کالج استادان او زده کوونکي وایي چې بازار کې کتابونه په ګرانه بیه ترلاسه کیږي او د کتابونو دا میله د کتابونو مینوالو ته ښه فرصت په لاس کې ورکوي چې کتابونه واخلي. په دغه اړه باندې تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې.
زده کوونکي په خصوصي توګه جنکی وایي چې دغه سټالونه دوی لپاره کتاب ترلاسه کول ښه موقع ده. د زوالوجي ډپارټمنټ څلورم سیمستر آینالی چې لاس کې کتابونه نیولي او نور خوښوي وایي چې په یو ځای ورته بلها موضوعاتو کتابونه پراته دي.
مونږ بهر نشو وته او دومره ویرایټي د بوکس چې دی نو مونږ ته نشي ملاوېدل. مونږ ته ګرانې نو دا زموږ لپاره ډېره ښه موقع ده. ما په کې یو دوه بوکس چې دي هم واغستو کم پسې چې زه بهر ګرځېدم او دلته ما د اسانه میلاو شو نو مونږ ډېر زیات شکر گزار یو چا چې هم دا ارینج کړی دی هغه ته او دا یو ډېر ښه دغه دی. ما پکې یو بوک خپل بابا را بار واغستو زه هغه ته گفت یو غنی خان والا رحمان بابا او یو نوی بوک وس راغلی دی د سرچ فار انیمی مولا عمر هغه نو دا ډېر
کتابونو میلې سټال ته ورغلی د پښتو څانګې مشر پروفیسر عطاءالرحمن عطاوی چې په عام بازار کې کتابونو نرخونه پورته شوي. بیا په جانزیب کالج کې اتل شعبو کې زده کړې کیږي او دې لپاره ډېر کتابونه په بېلابېلو موضوعاتو په کار وي.
یو پکې دغه وجه ده چې دلته لګرزان کتابونه دوی ته میلاو شي. دویمه وجه دا ده چې دوی ته ډېر کتابونه میلاو شي. بل وجه دا چې زموږ سره چې کم دلته جنکي سټوډنټان دي نو هغوی خو ظاهر ده د لکانو په شان ته د کتابونو دکانونو ته تلی هم نشي، لرې ځایونو ته هم نشي تلی. نو دلته موږ وایو چې په دې یو چت لاندې دوی ته ډېر شي کتابونه میلاو شي، ارزان میلاو شي. او بل دا ده چې کتاب ضروري نه ده چې دا د ستا د نصاب برخې نو ته باله کتاب ګورې. موږ جنرل کتابونه دو ګوري چې د دې نظر زیات شي، وسیع شي.
د کتابونو سټال لګوونکی د نیشنل بک فاونډیشن منیجر ارشد خان وایي چې دغه سټال کې تر شلو زرو پورې کتابونه په بېلابېلو موضوعاتو ایښودای شوي. زده کوونکو ته د 50% پورې رعایت هم په کتاب ورکوي. مقصد یې د کتاب لوست سیوا کول دي.
موږ چې نمایش کله کوم ځای کې ارینج کوو هلته موږ زیات جنرل بکس وړو ځکه چې د کورس کتابونه مطلب ملاویږي یا پاغي نوٹس ملاویږي. نو هغه زموږ اصل کې بک پروموشن سره کار دی چې ادب یا لټریچر شو. زیات تر زموږ سره چې کوم کتابونه دي د انګلیش ادب او د لټریچر دي، سی ایس ایس پی ایم ایس دا ټایپ کتابونه موږ هلته وړو چې سټوډنټ پکې زیات نه زیات دلچسپي والی او د بک پروموټ کېدو لپاره زموږ چې کوم اداره ده هغه په میاشت کې خامخا زموږ 30-40 کتابه یا 15 کتابه نوی راځي. سر بالکل سر زمون خو تقریبا 16 سال زما بخپل په اداره کې وشو. منګه زور ازو خو لکه چې ریسپانس رو کمی یا خود موسم وجدا یا خدا دا چې سټونټان پکې دلچسپی نه لی. بعض نیمځه کې ریسپانس خراشي او بعض نیمځه کې مطلب چې هغه خو بیا گزاره کوي. خاص کر جانزیب کالج ول سټونټان چې کم دی کتاب اخلي.
جانزیب کالج کې د شلم مارچ نه تر 20 مارچ پورې پارزان رخ کتابونه عام خلک هم تر لاسه کولای شي. یا د ادارې زده کوونکو ته د کتابونو پرستوم ورکوي او بیا وروسته د ډاکخانې په ذریعه هم زده کوونکي کتابونه پارزان نرخ تر لاسه کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
اوزونکو تاسو مشال ریډیو تغوږی زمونږ خبریالان د خیبر پختونخوا او افغانستان د بیلابیلو سیمونه زمونږ دپاره راپورونه او ځانګړې ویډیوګانې جوړي. دا تاسو زمونږ د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدی شي او هلته زمونږ د خپرونو په اړه باندې مونږ ته خپلې تجویزونه هم راکولی شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اور دن کو دروانی خبرونی نمائیت رار سی دلیو اوزان خبرو چی سیما و نڑے کے سچارے روانی دین و رازے چی دا دی وقت مهم خبرونا وار. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې بیګا د زلزلې له امله 9 تنه مړه او تر 30 سلويخ زیات زخمیان شوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویل دي چې د سوات، کوزدیر، مردان، سوابه، باجوړ، هریپور، ابټ آباد او چترال څخه ورته د زیانونو اطلاعات ورسېدلي دي. د پاکستان فوج وایي چې د استخباراتي ادارې ایسایل ورپوړې چارواکي بریګیډیر مصطفی کمال برکی د جنوبي وزیرستان په انګور ډکی په برید کې وژل شوی دی. د فوج د اړیکو څانګې ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو سره په نښته کې اووه نور سرتیري هم زخمیان شوي دي. بلخوا په ډر اسماعیل خان کې فوج د دریو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان فوج د اماډیکو سانګي په بیان کې ویلي چې وسلوالو په کلاچي سیمه کې په یو تھانہ برید کړي وو او په ځوابي ډزو کې درې وسلوال او درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د اسلام آباد پولیسو ویلي دي چې تر اوسه د تحریک انصاف درې سوه شپاړس پلویان نیولي دي. پولیسو نن په ټویټر لیکلي چې دا کسانې په اسلام آباد کې د وفاقي عدلیې ودانۍ بهر پر پولیسو د حملې، ګډوډي رامنځته کولو او د شیانو ماتولو په تور نیولي دي. پولیسو زیاته کړې ده چې د نورو کسانو د نیولو لپاره هم لا چاپې روانې دي. نن د خیبر پختونخوا رویت هلال کمیټي د روجي میاشتې دوه لپاره غونډه کوي. د مشالېډو خبريال وایي چې دا غونډه نن په 400 سړک په اوقاف دفتر کې مازیګر شپږ بجې پیل شوې ده او ټاکل شوې چې د شپې تر 11 بجو پورې به دوام وکړي. د مورنو ژبو تحریک اعلان کړی دی چې د مې په میاشت کې بعد د مورنو ژبو د خوندیتوب لپاره یو لاریون کوي. د مورنو ژبو د پاسون غړیو او مدني فعالانو پرون پېښور پریس کلب کې د یو خبري کانفرنس پر مهال غوښتنه کړې ده چې مورنۍ ژبې د نصاب لازمه برخه وګرځول شي. او د چین ولسمشر شي جن پینګ روسیې ته تر درې ورځني سفر وروسته نن خپل هیواد ته راستون شوی دی. نوموړي د سفر پر مهال له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د بیجینګ او ماسکو ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ زیاتولو لپاره یو لړ اسناد لاسلیک کړي. اوردونکو مهم خبرونه مو اوریدو او اوس راځو سیمایزا او نړیوالو چارو ته. د چین ولسمشر شي جین پینګ روسیې ته تر درې ورځني سفر وروسته چین ته ستون شوی دی. نوموړي د سفر پر مهال له خپل روسي سیال سره د بیجینګ او ماسکو ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ زیاتولو لپاره یو لړ اسناد لاسلیک کړي دي. دا په تیر شاوخوا څلورو کلونو کې د شي جین پینګ روسیې ته لومړی سفر وو او دا سفر په داسې وخت کې شوی دی چې روسیا پر یوکراین د حملې له وجې په نړیواله کچه له پراخ یوازیتوب سره مخ ده. تفصیل په دغه راپور کې
د چین ولسمشر داسې مهال مسکو ته درې ورځنی سفر پای ته ورسوه چې روسیا پر یوکراین د یرغل له کبله له ژورېدونکې نړیوالې انزوا سره مخامخ ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کرملن کې د خبرو پر مهال له شي جین پینګ سره خبرې بریالۍ او رغونکې یادې کړې. د چین ولسمشر بیا ویلي روسیې سره په لاسلیک شوو هوکړو کې یوه هغه یې د پیکینګ او مسکو ترمنځ د همکارۍ د نوي څپرکې ده. شي جین پینګ له پوتین سره تر خبرو وروسته پرون د مارچ په 28 وویل موږ د ستراتیژیکې ملګرتیا او دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا یوه اعلامیه لاسلیک کړه، هغه اړیکې چې د ده په وینا نوی پړاو ته داخليږي. روسیې او چین د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د مسکو له یرغل څو اونۍ وړاندې د نامحدوده ملګرتیا تړون هم لاسلیک کړ. دا تړون پیکینګ ته د ولادیمیر پوتین د هغه سفر پر مهال لاسلیک شو چې د اولمپیکي لوبو پرانیست ته ورغلی وو. د چین ولسمشر د اوکراین د جګړې په اړه هم خپل دریز روښانه کړ او ویل هیواد یې د دغې جګړې د سیاسي حل لارې ملاتړ کوي. شي جین پینګ ویل چین د اوکراین د جګړې په تړاو بې پلوه دریز لري او تل د سولې او ډیالوګ پلوي کوي. شي جین پینګ مسکو ته تر سفر مخکې د اوکراین او روسیې ترمنځ جوړجاړي ته د سولې او پلان هم وړاندیز کړی چې اوکراین کې اوربن هم پکې شامل دی. لویدیځو هیوادونو د چین دغه پلان رد کړی او چین د روسیې په پلوي تورن کړی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي چین د دغه جګړې په تړاو بې طرفانه دریز نه لري. مسکو ته د چین د ولسمشر د سفر پر مهال د سپینې ماڼۍ چارواکو وویل دوی اندېښنه لري چې ممکن چین روسیې ته وژونکې وسلې ورکړي. جان کربی هم خبریالانو ته ویلي د روسیې او چین د ولسمشرانو د ملاقات پر مهال دا ښکاره معلومېده چې پوتین هیله لري چین ورته وژونکې وسلې ورکړي. سپینې ماڼۍ وایي دوی د دې لپاره په اوکراین کې د اوربان لپاره د چین وړاندیز رد کړی چې په خبره یې دا اوربان به مسکو ته فرصت ورکړي چې د خپلو جنگي سرچینو تشې ډاکې کړي. دغه اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ ویلي داسې شواهد نشته چې وښیي چین مسکو ته درنې وسلې ورکوي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې سره واندې د ورځې تودي خبرې کمې دي او روانې چارې سوای د دې هر څه د اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال رتوګي اردوونکو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې افغانستان د روانې پیړې په لومړی سلورمه کې د قاتل تر ټولو جدي خطر سره مخ دی. په افغانستان کې د ورلد فوډ پروګرام څنګه وایي چې د دوی د بودیجې کموالی ملیونونو افغانانو د خوړو د مرستې رسولې چارې اغیزمنې کړې دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر زیات شوی دی. تفصیلی په دغه راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف ای خبرداري ورکوي چې افغانستان د رواني پیړۍ په لومړی روبه کې د قحطۍ له تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی را روانه میاش 15 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې رسولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف ای د بودیجې له کمښت سره مخ دی چې له امله یې اړ دی تر څو په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړي. د مارچ په میاشت کې ډبلیو ایف ای په پام کې لري چې 15 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولی شي چې د دوه اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي، دا چې مخکې د درې اونیو لپاره ترلاسه کولی. راتلونکې میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف ای په پام کې لري چې 15 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالی سرچینې په واک کې رانکړل شي موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 15 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي، دوی 2.5 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو شپږ میاشت لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیون او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري او تر شپږ میلیون ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې یو څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود، وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمد شاه د 500 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوي.
سر مشکل است وضعیت اقتصادی وضعیت کاروبار
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېګ دی لاندې ژوند کوو، خاص کاروبار نشته. قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوم، کراچۍ لرم او ځینې وخت خوان دی وی مړې ډوړې د ګټلو لپاره لا سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم، ډیر سخت ده.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی وایي دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
دبلیو په هیواد کې د ژوند ژغورنې په موخه د مرستو رسولو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي، ځکه چې په افغانستان کې زیانمنې کورنۍ وارد مخه د زیاتېدونکې لوږې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 30 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې رسولي چې له ډلې 9 میلیون شزی او نجونې وي. د افغانستان له بیلابیل برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خوړو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
مشال رادیو تازه تا د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال تر څنګ اوسئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو اداره یونیسف په دې اړه سخت اندېښنه ښودلې ده چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره جنکو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکړې. یونیسف پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ناروا پریکړه تر 1 میلیون د زیاتو جنکو خوبونه په اوبو لاو کوي. ګڼو جنکو له ازادي ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو دغه پریکړې خپل راتلونکي ته ناهیلي کړې دي. په دغه اړه باندې تفصیل زمونږ د همکار پراپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف د طالبانو هغه پریکړه خواشینوونکې بللې چې یو وار بیا یې نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکړې. یونیسف پرون له نیویارکه په یوه اعلامیه کې د طالبانو پر چارواکو یو وار بیا شخ وکړ چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه ونه نیسي. د یونیسف پر اساس د طالبانو دا ناروا پریکړه د دې سبب شوې چې د څه باندې یو میلیون جنو خوبونه په اوبو لاهو شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو له حضوره پرته پیل شو. دې پریکړې ګڼې نجونې نهیلې کړې دي. د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینې آزادي راډیو ته وویل
له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو چې له دې سره زموږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید زموږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه بېرته خلاص کړي.
یونیسف وایي په افغانستان کې نجونې څه باندې درې کاله کېږي چې له تعلیمه بې برخې دي، چې لومړی د کورونا وبا له کبله او نږدې دوه کاله نور د طالبانو د بندیزونو له کبله. طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او په تېر دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د طالبانو له چارواکو غوښتل چې د نجونو او ښځو په وړاندې ټول محدودیتونه لرې کړي. یونما پرون سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په وړاندې دي له ټولو تبعیضي پالیسیو په شا شي. یونما وایي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوس هیلې وژني، بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل دا دویم کال دی چې افغان نجونې د زده کړې له اساسي حقه بې برخې کیږي. د ادارې لیکلي دا اقدام د میلیونونو نجونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي. دغه راز افغانستان له نورې بېوزلۍ او زیانونو سره مخامخوي. ځینو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو تازه پریکړه خندلې، خو د دې ډلې په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. پر طالبانو چې په کابینه کې یوه ښځه هم نشته تور لګول شوی چې د ښځو او نجونو ضد پالیسۍ لري. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو چارو وزارت په امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بدل کړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ د اتمې په درشل کې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول چې دوی ته د ویزو ورکړه منع کیږي او په دې ټولنه کې شتمنۍ کنګل کیږي.
اسمت سروانو چې موږ له حال راکو افغانستان کې تعلیم په اړه باندې او د روحي رنځونو پوهان وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژي زیات کارولو او د ځینو انټرنیټي لوبو یا گیمونو سره د ماشومانو په ذهن، سترګو او جسمانی ودې ترڅنګ په نفسیات هم خراب اثر کیدی شي. بلخو د ټکنالوژي پوهان وایي چې ځینې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنز شته چې ورسره میندې پلرونه ماشومان له تشدد ډکو او غیر اخلاقی مواد لکتلو ساتلی شي. په دغه اړه تفصیل د انیسا اجمل پراپور کې.
د ټکنالوژي او د نفسیاتي ناروغي اوسني ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو یاداشت او جسمانی ودې ترڅنګ دغه په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټکنالوژي ماهر شفیع گیګیانی د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غوږ کې له غیر اخلاقي تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي.
تقریبا زیات تر موبایل کې ریموټ ډسپلی وي نو په کار کې ټیم شي په کارجه موږ موبایل ډایرکټ ویو ته کنورټ کو دا یې فائدہ بده چې په سترګو باندې به خطرناک شوای چې پرېږدي موبایل نامم بچي چې تاسو سیټینګز لار شل ته پیرنټل کنټرول یو آپشن دی پیرنټل کنټرول نه دا ډېر سیزن پر کنټرول کیږي یا کتاب چې کم کم موبایل ایپ تاسو یې ماشوم ته پرېږدي او بیا چې کم ایپ پرېږدي فار ایگزامپل یوټیوب دی یوټیوب کې آپشن دی چې کډز اونلی کډز اونلی تاسو کنورټ کړئ هغه ته کنټینټ په یوټیوب راځي چې کم سره د ماشومانو لپاره دی او دې سره سره نور ایپس هم شته لکه پیرنټ کنټرول پیرنټل کنټرول دارنګي تاسو پلی سٹور کې ولیکي نو د یو شمېر ایپس راځي تقریبا ټول ایپس یو رنګ کار کوي
په رسنیو کې داسې ریپورټونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنټ لګیدو له وجې خلکو ته زیان رسیدلی دی ایر وای نیوز د 2021 کال د مارچ په 21 په یو ریپورټ کې ویلي چې په ګوجرانواله کې یوې 14 کلنې نجلۍ د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هیډفونز لګولي وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودېدو له وجې مړه شوه تیرہ نے پٹولنیزو رسنیو کی د کور میں د پاڑا چنار یو معشوم چې محمد حمزہ نومیږي اکسون اخبار شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر محل د کرنٹ لبجې مړ شوی دی دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزہ موبایل چارج کېدو او هغه محل هغه موبایل ته هیډ فونز لګولی وو چې د کرنٹ لبجې لومړی بے هوښه او بیا یې ساور کړه
موبایل چارج بجې لې کې ورکی دی وګو کې مې ټونه انډلې وو او مو
دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غې د بیټرۍ چاودېدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیق ګیګیانې وایي
لیتیم بیٹری کې دا مسلې چې کله ډیر کرنټ ته ملوشي نه انوډ او کیتوډ چې کوم د دې دواړو رډونی یا دواړو یو ډایرک ملوشي چې ډایرک ملوشي هغه سره بیٹری بلاست شي او هغه د وځي چې بیٹری کله بلاست شي بیٹری کې دونه پاور چې تاسو خپل ګورې چې بیٹری لکه دونه ټایم پر لایټ لګولې شي دونه ټایم پر موبایل چلول شي دا هغه چې کوم بلاست یا دا هغه چې کوم مټیریال کنټینټ نه جوړ دی هغه چې کوم پلاستیکي نه هم ډیر زیات نقصان کوي نو په کاردار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو غدار چې اور چارجینګ دی هغه نه کوم نه سره موږ دام کوچ ته تیز د چارج پر موږ د فاسټ چارجینګ استعمال یو یوني موبایل شي هغه فاسټ چارجینګ چې دی هغه نه اکسپټ کوي نو موږ ته بیا هم فاسټ چارجینګ ولرو دا یې د وجهي هم بیټری چې کوم دا بلاست کیږي نو په کار دار چې په کم چارجر د موبایل فون سره راغلی په کار چې موږ پاره چارج کو که فرض په لغه خراب شي نو بیا په کار چې موږ اومغه واټ والا چارجر چې کوم موږ واخلو چې د الکتریک ریز چې کوم دا او چې کوم د خپل د موبایل سیگنل چې کوم ریز دی یو بل سره انټرفیرنس شروع کی دا یاد وځي هم یو بل سره چونکه ویو باندې ویو راشي نه دا هم په کار نه چې کوم ټیم کې موبایل پر چارج کې دا ټیم کې موږ دا استعمال
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغیو ډاکټر سنا خان ویل چې باید مېندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا 2 غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي چې له وجې هغوی ته په اوده کېدو کې مسله وي
میډیکلي خبره دا ده چې کوم ماشومانو باندې دي دا ایم آر آی سټڈی کړې ده نو هغې کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالي بس لږ داسې 15 ګنټې 16 ګنټې هغې د مازغه چې دي دا ټاپ لیئر هغه نری شوي کوم ماشوم 16 ګنټې 8 ګنټې دا الیکټرانیک دغه وګوري دا سکرین ټایم وکړي دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلٹ او دو سره لبی کی نو آغا ماشومانو پا مزغو بانی دا سر شوی دی چی یو هارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی او آ هارمون چی دی آغا دی را پردی لکا چی کمیو شی تا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بلکل آغی سر اڈکٹی لکا چی دی نا بغیر زن جواندی نشم پاتی کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آغا نری کری هغه ماشوم ته چې زو خبرو کې لکه نه هو انسانان اکدم لکه جواب ورکول شي نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکولی هغه مزو د پاسه لګ تکلیف وي ته چاغي لکه سلو شي لګو
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په ځینو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي نو باید میندې پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرېنږ دي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاهور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وبښو د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاهور کې د جنوري په 13مه یو الک د پب جی لوبې کولې رستو خپل مور دوه خويندې او یو ورور وبښل خورستو بیا د پنجاب پولیسو د خواست پستا د انټرنیټي لوبا د محل په پاکستان کې بند کړل شوې ده. دغه سید پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړې وو. ویلي وو چې باید له دې اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
دانی سجمل راپور مورید اوریدونکو د پکتیا د مرکز او ولسوالۍ او بزګران او بڼوال غوښتنه کوي چې دوی سره د باغونو په جوړولو، د نیالګو په برابرولو او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې مرسته وشي. دوی یو ټول نیزه ستونزه دا یادوي چې د تیر کال سیلابونو یې کاریزونه، ویالې او چینې خرابې کړي چې له کبله کرنیزو حاصلاتو او د بیلابیلو میوو باغونو ته زیان رسېدلی دی. تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
په پکتیا ولایت کې یو شمېر بڼوال او بزګران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي له دوی سره د باغونو په جوړولو او همدارنګه ونو او کرنیزو حاصلاتو ته د لګیدلو نباتي ناروغیو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. دوی همدارنګه وایي کچېرې د کاریزونو، چینو او ویالو په اساسي رغولو کې هم ورسره مرسته وشي، د دې ولایت د شنو میوو او کرنیزو توکو په پیداوار کې به خوالی او ډیروالی راشي. د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی حنیف چې د نیالګیو د کینولو لپاره ګردیز ښار ته راغلی، مشال راډیو ته وویل
هغه موږ وایي چې اوس د مڼو لپاره موږ سره د زراعت کومک وکړي، د دواوې راکړي او شراکې چې بېرته خو هغه مڼې او هغه هغه بېرته په اصل راغلي دي، اوس بېرته خرابېږي. د اوبو له خوا نه کمبتي لرو، اوبه نه لرو، مقصد کویان وسنه لرو، غټ پیسې پیراږي. د بندو بار کې موږ سره باید کومک وسې، بیالو بار کې را سورو وسې.
د زرمت یو بل اوسیدونکو یونس هم ورته خبره کوي، وایي
د ارتش باغونه خو اعلی تحصیلات ورکوي، لکه مڼا، بادام، انګور، دا شان ټول لته کیږي. خو ځینې خلک داسې کمزوري دي چې هغه ته انځه کې هغه وایي د موږ ته د غنمو کې د باغو وسم نه لرو، مصرف هم پې کېږي، د دوا وسم نه لرو. نو که چېرته د موسساتو او دا د عمارت منصوبین د موږ سره کومک وکړي، موږ یې ولې نه کوو؟
د پکتیا بڼوال او بزګران شکایت کوي چې نیالګي او باغونه هغو خلکو ته ورکول کېږي چې پېژنګلوي او اړیکې ولري. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی روزي خان هم دا خبره کوي.
خدا ونه راځي شپاک خبري ولا یو خلکو ته ورکی شي، هغه پیزنی وروره بل اول ولا جما لسوري نوم لیکل کې یو ونم شرکل بس یا پیږي وروره، یا پیزنی غلط وروره جنا کپ ار جی کی مقصد غریم بشارت سوال چکنو وس پس سنی وروره جنا ذاتی کرا پات.
د پکتیا د چاپریال ساتن رئیس عبدالهادی هادی له خلکو غواړي چې د ونو پکینولو او بولو او ساتلو کې خپل ونډه لا زیاته او فعاله کړي.
تقریبا یو ونه چې ورسیږي هغه 15 سنه تر شلو کسانو ته پاک هوا او اکسیجن ورکوي، او هغه زرجن غازونه چې د انسانانو د وسایتو یا د نورو غلطو کړنو له وجې نه هوا ته راځي ځان ته جذبوي او پاک هوا تولیدوي، اکسیجن تولیدوي چې هغه د انسانانو د ژوند لپاره یو مهمه برخه ده. موږ غوښتنه خو د ټولو هیوادوالو نه هغه ده چې د ونو په کینولو کې، د ونو په ساتنه کې باید ډیر فعال ونډه واخلي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي په دې اړه یو شمېر نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په اړیکه کې دي، او هغوی ورسره د باغونو او اوبو د سیستمونو د رغونو په برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
باج مسات سره ترتیب لرو چې دوی ته ټرینینګونه هم ورکړی شي او د باغدارۍ اهمیت باندې پوه شي. تقریبا دوه درې مسو ژمنه کړې ده چې 14 هکتار ځمکه به باغدارۍ به تقسیموي، هغه ته به باغدارۍ ونې میوې ګدي. نو ان شاء الله الله ته امید لرو چې راتلونکي کې نور هم دغه مسات زیات راجلب کړو.
دی یادونه ورده چې پکتیا د یو شمېر نورو کرنیزو سیمو په شان ډول ډول وچې او تازه میوې، پراخ ځنګلونه او څو فصلي ځمکې لري چې ډول ډول نباتات پکې کرل کېږي او خلکو ته ورڅخه د پام وړ حاصلات په لاس ورځي. د پکتیاوالو په وینا که اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د کرنې له برخې هر اړخیز ملاتړ وکړي، نو حاصلات به د کمیت له نظره ډیر او د کیفیت له اړخه ښه او معیاري شي.
نجیب الله خیل راپور مورید او په خیبر پختونخوا کې په وروستیو کلونو کې د زیتون باغونو لګولو نه یوازې شاړې ځمکې آبادې کړې دي، بلکې د کروندګرو مالي حالت هم ښه کړی دی. د پاکستان او پاکي حکومت له 2001 کال راهیسې د خیبر پختونخوا په ملکن او د بلوچستان په جوب کې د زیتونو باغونو لګولو له چارو سره مرسته کړې ده چې اوس یې ونې پیداوار اخستو ته تیارې دي. په پاکستان کې د زیتونو د یو لیټر تیلو بیه شاوخوا 3000 روپۍ ده او د پاڼو چای 1200 روپۍ کیلو خرڅېږي. کاروندګر البته له حکومت د بازار موندنې په برخه کې اسانتیاوي غواړي. تفصیل په دغه راپور کې. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې کروندګر او د کرکلی د سانګې چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د خونانو یا زیتون د باغونو د رسیدو سره که یو خوا شاړې ځمکې آبادي شوې دي، نو بل خوا د خلکو په مالی حالت ښه کولو کې هم یو مهم کردار لوبولې دی. وفاقی حکومت دا لړۍ په کال 2001 کې پیل کړې وه او یوازې په ملکنډ سیمه کې خواوشا په سلویښتو لاکو خونانو کې قلمکاري شوې ده چې اوس ترې کروندګرو پیداوار اخستل پیل کړي دي. په دغه اړه بیګا د بلوچستان په لورالۍ کې د زیتونو د پروژې مرستیال مشر حبیب الله کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر اوسه د زیتونو 10 لاکه ونې کرلې دي او سخ کالی د 2 لاکه ونو د کرلو پلان جوړ کړی دی.
دا یو درخت د 30 سال عمر وي د لیز موږ یو فارمر وي هغه 60 لیټر آیلز ان ایکسټریکشن او دا یو لیټر په 2500 روپۍ د دې تیلو خرڅېږي ایکسټرا ورجن آیل. زما یو زمیندار دی ډېر کم عمر زمیندار دی او داغه خالی 35 درختې وي سږ کال 750 لیټر آیل ایکسټریکټ کړل. خالی 35 درختې موږ ته 22,50,000 روپۍ د آؤټ پټ وسوي د سږ کال. دا یو زمیندار نو دارنګه خو په لکونو درختې لګېدل دي او ډېر بهترین معیشت پروموټ شوی دی. زمینداران په دې ډېر خوشاله دي. پخوا دا درختې موږ فری ورکولې چا نه کولې، اوس په پیسو نه ملاوېږي. هر زمیندار نصرۍ لګول غواړي.
دغه شان د خیبر پختونخوا په ملکن او قبایلی ضلعو کې هم په ځنګلي خونانو کې د قلمکارۍ لړۍ دوام لري او د زراعت د سانګې د معلوماتو تر مخه تر اوسه په ټوله سیمه کې خواوشا 30 لاکه ونې کرل شوي دي. د دیر په تالاش کې کروندګر اسرار خان 1,15,000 خونان کرلی دي چې هر کال ترې په 100 لیټره تیل روباسي چې سوداګر ترې اخلي او بیا یې په لویو ښارونو کې خرڅوي. نوموړی وایي چې باید حکومت د خونانو کروندګرو لا نورې اسانتیاوې ورکړي او د باغونو په حفاظت کې ورسره مرسته وکړي.
خلق دې طرف ته را روان دي ډېر زر ځکه چې د زیتونو په واحد سیوا دي د دې سره معاشي صورتحال چې کم دی د زمیندارو ډېر زیات بهتر شو. خلق دا غواړي چې هر موږ د زیتونو لږ دغه دار دي چې یو خو په دې کې د بای پروډکټس د جوړولو لپاره مطلب دار چې کم باټلز یا دې کې کم نور کم کیټ استعمالیږي چې دا زمیندارو ته مهیا شي. دویم دار چې ډریپ اریګیشن سیستم د پاره چې یو کوي او ډریپ اریګیشن سیستم نن سبا په هغه باندې خرج دومره نه راځي خو چې هغه وشي او په بوټي باندې داسې پابندي ولګولې شي چې د دې کټای څوک ونه کی. حکومت په دې باندې فوکس پکار دی چې لکه دا زمونږ سره یو ډېر لوی سرمایه ده چې دا ضایع هم نشي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې یو بل کروندګر افضل شاه وایي چې په خپل کلی بریکوټ کې د خونانو د لګولو لړۍ پیل کړې ده چې په نتیجه کې خلکو ته روزګار هم ترلاسه شوی او د سیمې ښکلا ورسره هم ډېره شوې ده. نوموړی زیاتوي چې اوس هم په زرګونو اکړه شاړې ځمکې او غرونه داسې دي چې که خونان پرې وکرل شي نو د ټول هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم کردار لوبولی شي.
2001 میں تقریباً 30-40 لاکھ جنگلی زیتون چیزیں گرافٹنگ داغے سے ہوئے ہو داغے نے اور اس وجہ سے صحیح دا چونکہ داغا چکا محکمہ دی دا پارا مرکزی نہ ہو دی 18 ترمیم کے ختم سے داغے سے رڑے زیاد مسائل پیدا شو وہ سم دے زیاد ضرورت تھے ان پر خپلا وانی پر کلی کے گرافٹنگ کسانو کڑے دے کافی اولیا اول چیزیں دا سے پاگا ستمبر کی موسمی رائزی کافی.
بلخوا د زراعت د سانګې چارواکي حبیب الله کاکړ وایي چې حکومت په بیلابیلو سیمو کې د زیتون د میوې څخه د تیلو وستې فابریکې لګول پیل کړي دي. کروندګرو لا نرسریانې جوړوي او په ولس کې د بیدارۍ لپاره کمپاین هم پیل کړی دی. نوموړی زیاتوي چې د زیتون څخه بې شمېره مصنوعات جوړیږي او دا ځان لا د یو سند درجه ترلاسه کولی شي.
د دې لیوز گرین ٹی جوړ شي سبز چای پر 1200 روپۍ کیلو دی چې دا پانګي وچ کې بیا ومینځي دوه درې پروسیسنګ کار دی هغه وسی له دې د کاسمیټیک سامان جوړ شي له دې د پرفیوم جوړ شي د بیکری سامان له دې آیل اولیو آیل جوړ شي له دې د اچار جوړ شي دا یو قسم سم انډستری جوړ شي له دې د ایډیبل آیل موږ له بارز امپورټ کوو نو لهذا چې موږ خپل وطن آباد شي بیا به موږ ولې امپورټ کوو. بلور لای کی بل کال اول شپ سټیج یو 60,000 لیټر وسو پروش کال 1,00,000 لیټر وسو سش کال سیدی یو کمپنی لما سره کمیټمنټ کړی دی سیمات 4,00,000 لیټر آئل پکار دی.
د
دا یادونه ورده چې پاکستان هر کال د خوراکي تیلو په درآمد کولو خواوشا 3.5 بلیون ډالر خرڅ کوي. کارپوهان وایي که په پاکستان کې د زیتون کرتا وده ورکړل شي نو پاکستان نه یوازې دا چې خپل ضرورت پوره کولی شي بلکې د زیتونو نه جوړ مصنوعات نورو هیوادونو ته به هم د لیږلو جوګه شي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.